په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو د نکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په خبرنې خبري کړه کې زه هارون باش حضرت سلام نوایم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سمیز موضوعات رپورټونه ضرورو خبرونه له مجید بابراو
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی چې پولیسو د افغان سفیر په وینا د هغه د لور د تختونیو پر هغې د تشدد په اړه مقدمه دایره کړې. نوموړي د جولای پر 13مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې افغان سفارت ورته د شپې شاوخوا 2 بجې لیکلی بیان ورکړ. شیخ رشید زیاته کړه د سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل د جولای پر 14مه له کوره ووته او د سرګرو کیمرو ویډیوګانې ښایي چې په دریو ټیکسیګانو کې له اسلام آباد تر راولپنډی او اسلام آباد ته سفر وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې د سلسلې علی خیل د تختمنې خبر ورکړه. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جولای 14مه نیټه په پاکستان کې د افغان ډیپلوماټانو او د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. له اسلام آباد یې غوښتي چې د سفیر د لور په تختمنه کې ککړ کسان ونیسي او سزا ورکړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید وایي د بر کوهستان د داسو سیمې د برید د پلټنو لپاره یوه 15 کسیزه چینایي ډله پاکستان ته په سفر ده. نوموړي پرون د جولای پر 18مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې وزیر اعظم د برید وروسته د راپورته شوو حالاتو په لړ کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ته د جولای پر 13مه چین ته د سفر کولو هم ویلي.
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو
د خارجہ چارو وزیر ته چین ته د تلو ہدایت ورکړی شوې دي او ما ته وزیر اعظم دا ہدایت راکړی دي چې د داخله چارو د محکمې لاندې کارکونکي ټولې ادارې دي د چینایي وګړو امنیت نور هم یقیني کړي.
د جولای پر 16مه په برکوستان کې په یو بس کې د چاودنې په نتیجه کې لکتر لګنه چینایان او درې پاکستانی وګړي ووژل شول. دوی د داسو ډیم د برېښنا جوړونې پر پروژې کار کوو. له دې پیښې وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته ویلي ول چې د دوی د وګړو او پروژو خوندیتوب په موثر ډول ترسره کړي او د داسو د پیښې پلټنه وکړي. په جنوبی وزیرستان کې په دریو جلا جلا امنیتی پیښو کې یو سرتېری وژل شوی او 9 ژوبل دي. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 2 بجې د لده تحصیل په بورکای سیمه کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو سرتېری ووژل شو او 4 ژوبل شول. د ده په خبره نن د ضلع په بروند سیمه کې د سړک پر غاړه په بمی چاودنه کې 2 سرتېري ژوبل شول چې پکې د یو روغتیایي حالت خراب دی. شوکت علي وویل تر دې مخکې تیر ماسخوتن امنیتي سرتېرو په شوال کې د وسلوالو په یو پټنډی چاپه ووهله چې ورباندې وسلوالو ډزې وکړې او خطه پیل شوه. د زیاتوي پر خطه کې 3 سرتېري برسېرن ټپیان شول. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د درې واړو حملو ذمواري منلې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو د استادو ترمنځ په خبرو کې دواړو خواوو د پرمختګ هیلي څرګندې کړي او د خبرو اترو له لارې د مسلو د هوارولو ویلي دي. د جولای پر 18مه په دې خبرو کې د افغان حکومت د پلاوي مشر د افغانستان د روغې جوړې د ملي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو د ډلې مشر ملا عبدالغني برادر کوله. د غونډې د پرانیستو په مراسمو کې عبدالله عبدالله وویل چې باید د ټولو هڅو پام جګړې ختمېدو او سیاسي جوړجاړی ته وي ځکه چې د افغانستان د مسلو حل پوځي نه دی. په دې موقع عبدالغني برادر وویل چې د تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسې روانو د سولې په موخه په دې بین الافغاني خبرو کې ځینې مسلې وي او هیڅ پرمختګ نه دی شوی خو باید چې همت ونه بایلو. نوموړي زیاته کړه چې طالبان به د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره هڅې کوي. او روسي خبرداري چارواکي وایي چې د غربي یورپ په برخو کې د تعداد سیلابونو له امله د وژل شو کسانو شمېره 3 زره ته رسیدلې او لسګونه نور لا درک دي. د جرمني پولیسو لخوا په یو بیان کې ویلي شوی چې په سیلابونو کې د نورو مړینو ویره ده. پولیس په بیان کې زیاتوي چې یوازې په راینلینډ پلانتینت ایالت سیمه کې 670 کسان ژوبل شوي هم دي. د سیلابونو تر ټولو زیات جرمني، بلجیم، هالند او لکسمبورګ سخت ځپلې دي خو اوس د یورپ د نورو هیوادونو لکه سویټزرلینډ، آسټریا او چک جمهوریت ځینې برخې هم متاثره شوې دي. ډاکټر لګه یو یو سل شپک پنځوس کسان یوازې په جرمنی کې وژل شوي. دا د جرمنی په موجوده تاریخ کې تر ټولو سخت سیلابونه دي. مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر ویش کلنه لور تر تختول کېدو څو ساعته وروسته خوشي او کور ته ورسېده. د همدې پیښې په تړاو د پاکستان د کورونا چارو وزیر نن په یو خبري غونډه کې خبرې کړې دي. معلومات پرې درکوو. په جنوبي وزیرستان کې بیا په درو جلا جلا امنیتي پیښو کې یو سرتېری وژل شوی او نه ژوبل دي. د دې ځلې د پولیسو مشر مشال ریډیو ته د دې پیښو تصدیق کړی.
بروکای والا جی دا پینځه دی لګیدل دي. یو شهید دی او څلور کسان پکې زخمیان دي. شوال کې پرون واقع شو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وايي د بلدیاتي ټاکنو لپاره تیاری مکمل کړی دی، خو ځینې اپوزیشن ګوندونه بیا وايي چې حکومت په دغه چاره کې جدي نه دی.
سپریم کورٹ او دغه پرشر په وجه باندې دای داسې لږ ګړندی شو، ګنی حکومت په خپل اراده نه لري.
او د مردان ضلع د پرائمری سکولونو استادان وایي چې له تیرې اپریل میاشت راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې.
آفس ته لاړو نه وي چې ستاسو ډاکومنټس نه دي برابر، حالانکه موږ وړي اوس دا مسله کې د زده تر نظر حال شي چې بس دار کور خپل رغي احتیاجات ورغي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تر تاسو ته رپورټونو وړاندې کولو مخکې یو وار بیا را سره له اسلام آباد خپل خبریال او د چارو شنونکي طاهر خان صاحب د ټلیفون په لیک راغله ده. تاسو په خبرونو کې نن زمونږ اوري اوریدونکو چې پرون په اسلام آباد کې د افغان سفیر یو لور تختول شو، هغه تلی و مارکیټ ته سودا د پاره په لاره په ټکسي کې روانه و چې هغه وتختول شو. بیا څو ساعت وروسته خوشي هم شو کور ته ورسېده. نو په دغه پیښې په تړاو نن د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې پریس کانفرنس کړی دی. زمونږ خبریال براته وایي طاهر خان صاحب بیا هم ستړی مشي، او که تاسو دغه پریس کانفرنس هغه مهم ټکي مونږ سره یو ځل بیا هم شریک کړئ، او که په دغه پیښې په تړاو کوم نور پرمختګ شوی د مقدمه هم درج شوی د پولیسو سره، نو که تاسو نور معلومات لري هغه هم مهرباني وکړئ مونږ سره شریک کړئ.
اول خو تاسو چې څنګه د مقدمه پښتنه کوي، نو د پاکستان داخله وزیر شیخ رشید دا خبره وکړه چې دغه پیښې چې افغانستان حکومت وایي د سفیر لور په اسلام آباد کې هغه تختول شوی و د نامعلومه کسانو لخوا، او په هغې باندې ډېر سخت تشدد شوی. د شیخ رشید وایي چې د هغې یو رسمي دلته په اسلام آباد کې مقدمه هم درج شوې ده، او دې دا خبره هم کوي چې کم دریو ټیکسیانو کې دې سفر کړی و سلسله علي خیل په نامه باندې د سفیر صاحب لور چې ده د خپل کور نه دلته اسلام آباد کې بیا وروسته پنډه ته تللې وه. نو د دریو ډریورانو نه پوښتنې هم شوي دي، او دی چې هغه معلومات دوی سره موجود دي. او شیخ رشید خو ډېر هیله من ښکارېده چې ډېر زر به د دې هغه تحقیقات او پلټنې هم مکمل شي، او د هغې به اعلان هم وشي. د دا خبره هم وکړه چې د افغانستان سفارت دوی سره همکاري او تعاون کوي، او څه چې دې غوښتل هغې ورسره شریک کړي هم دي. شیخ رشید دا وایي چې وزیر اعظم عمران خان د دې پیښې د پلټنو او دغه رنګ تحقیقاتو او بیا ملوث خلکو د هغې د نیولو دوی ته خصوصی هدایت کړی دی. دوی خو مطمئن ښکاري د بیا د لږ تفصیلات ورکړل چې څنګه د سلسله علي زی د خپل کور نه ووته د دلته اف 7 علاقه نه، بیا دی چې هغه دلته کډه مارکیټ یو دی هغې ته لاړه، هلته بیا ته په بله ټیکسي کې پینډې ښار ته لاړه، په پینډې کې دی هلته شاپنګ سودا غسو د پاره، وروسته بیا دا په یو بل ټیکسي کې تللې وه د اسلام آباد د منیکو سیمې ته. خو دی دا وایي چې د اسلام آباد کې چې کله دا وه نو د هغې ویډیو هغه موجود دی. البته دی دا خبره کوي چې د پینډې نه چې کله بیا د اسلام آباد د منیکو ته دا ورغلې وه، نو د هغې دوی سره ویډیو فوټیج نشته. خو دی دا وایي چې دوی به په خپلو تحقیقاتو کې دی بریالي شي، کامیاب شي، نو به کتی شي چې وروسته څه کېږي. البته د نن فقط دومره وو چې دا څه شوي دي، او تر اوسه پورې حکومت سکرټ دا خبره کوي چې پولیس او نورې ادارې په پلټنو باندې بوخت دي او ډیر زر په ډیر شیان مخې ته راشي.
خدا خود حکومت خبر وي تر خان صاحب تاسو په خپل سره لیدلې کتلې په ټولنیزه میډیا یا نور خبرونو کې چې دغلته څومره په دې سخت غبرګون مخې ته راغلي دي سیاسيانو سیاسيونو لخوا یا د مدني ټولنې د خلکو لخوا خلک څه وایي تاسو ویني ګورئ؟
ډیر زیات ډیر زیات د افغانستان سره سره په پاکستان کې د پیښو ته ډیر سخت او توند او د غصه نه ډک سرګندونه شوې ده. او اوس دا په پاکستان کې چې کم دلته دغه ټویټر باندې ټرین چې وته وي چې کم مهم شیان وي پیښې وي پرمختګونه وي په هغې باندې د خلکو هغه رایه چې راځي نو بیا دا چې کوم هغه ټاپ درې څلور دي په هغې کې اوس د سلسله علي خیل په نامه باندې یو ټرین چلیږي. او دا ټرین هغه وخت شروع شي کله چې د خلکو په هغې باندې بحث کیږي. نو په پاکستان کې چې زه ګورم سوشل میډیا ته هغه ټویټر دی هغه فیسبوک دی نو خلک ډېر زیات خفه دي. دلته نه صرف سیاسي مشران مذهبي مشران بلکې عام پاکستانیان هم په دې باندې ډېر خفه دي او چې دا پیښه شوې ده ډېره بده پیښه شوې ده. او غوښتنه هم کوي د حکومت نه د ادارو نه چې د دې پلټنې وشي تحقیقات هم وشي او هغه بیا پټ پاتې نه شي هغه خلکو سره شریک شي چې په دې کې ته چا لاسو. نو ډېر یو سخت او د همدردۍ اظهار هم د افغانستان سفیر سره په دې موضوع باندې شوی دی او د افغانستان سفیر په خپله بیا مننه هم کړې ده او سفیر په خپله باندې د ځینې شیانو وضاحت هم کړی د خپل لور عکس هم خپور کړی دی په خپل ټویټر باندې ځکه چې داسې عکسونه تصویرونه هغه په سوشل میډیا باندې خلکو شریک کړي وو چې هغه د هغې هغه اصل عکس او تصویر نو خلک په ډېر زیات خفه دي او غواړي چې د دې پلټنې پاکستانی حکومت او ادارې وکړي.
صحیح شو ډېره مننه طاهر خان صاحب ول اسلام آباد نن چې شیخ رشید کوم پریس کانفرنس کړی دی دغه پرونی پیښې چې د افغان سفیر لور تختول شوې وه بیا څو ساعته وروسته پرېښودل شوه هغه کور ته ورسېده په دغه تړاو د خبرې کړې وې وزیر او نن دوی په موږ ته معلومات راکړل. اوس راځو یو بلې موضوع ته د بر کوهستان د داسو سیمې په برید کې د نو چینایي او درو پاکستانیو وګړو تر وژنې وروسته وزیر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ته ویلي چې د جولای پر 13 یعنی نن چین ته ولاړ شي. وزیر اعظم همداراز د کورنیو چارو وزارت ته ویلي چې په پاکستان کې د چینایي وګړو امنیت یقیني کړي. د کورنیو چارو وزیر پرون بیا یوې غونډې ته ویلي چې د داسو د پیښې پلټلو لپاره یو 15 کسیزه چینایي ډله پاکستان ته رسېدلې ده. په برکوهستان کې د جولای پر 14 پر یو بس 14 شوی وه چې پکې د داسو ډیم پروژې د نهو چینایي کارکوونکو ترڅنګ درې پاکستانی وګړي وژل شوي ول. تفصیل غلام غوث راکوي.
د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد تیره ورځ په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په برکوهستان کې د داسو سره نږدې د چینایي کمپنۍ د نهه کارکوونکو د وژنې د پیښې په اړه په تفصیل سره خبرې اترې وکړې او هغه وویل چې وزیر اعظم عمران خان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ته هدایت ورکړې دي چې نن د جولای په 13 نیټه دي چین ته لاړ شي او هغلته دي چینایي چارواکو ته د پیښې وروسته په راپورته شوي صورتحال ډاډګیرنه ورکړي.
وزیر خارجه شاه محمود قریشي کو چین جانے کی ہدایت کی ہیں.
د خارجه چارو وزیر ته چین ته د تلو ہدایت ورکړې شوې دي او ماته وزیر اعظم دا ہدایت راکړې دي چې د داخله چارو د محکمې لاندې کارکونکي ټولې ادارې دي د چینایي وګړو امنیت نور هم یقیني کړي
کې چاینیز کی سکیورټی کو مزید یقیني بنایا جائے.
دا د هغې وروستو ده چې د جولای په 14 نیټه په بره کوهستان کې د برسین کیمپ نه چینایي کارکوونکي د داسو هایډرو پاور پراجیکټ په نوم د بجلی په یوه پروژه د کار کولو لپاره په یو کوستر کې روان وو چې په لاره د چاودنې په وجه د دوی ګاډۍ کندې ته پرېوتې وو او په دغه پیښه کې د نهه چینایي وګړو په شمول 12 کسان وژلې شوي وو. د پیښې وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانه د چینایي وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې وه خو د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد تیره ورځ په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د دغه برید وروسته د پلټنو لپاره د چین نه یوه 15 کسیزه ډله هم پاکستان ته راغلې ده او د پاکستان امنیتی ادارې په خپل هم د دغه پیښې پلټنې کوي.
اور چاینیز کو ایک 15 رکنی ټیم کل یہاں آئی تھی.
د چینایانو 15 رکنی ډله هم پرون راغلی ده او هغوی زموږ د امنیتی ادارو سره د پیښې ځای ته رسېدلی دي. د چین حکومت ته مونږ باور ورکو چې په دې پیښه کې ککړ کسان او پټ لاسونه چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري او د چین پاکستان د دوستۍ دښمنان دي دا به په هیڅ قیمت نه معاف کوو.
اور پاکستان چین دوستی کے دشمنوں کو کسی قیمت پر معاف نہیں کیا جائے گا.
یاد دیوی چپ بڑا کوہستان کی ددگا پی خروس تو پچین کی دا سی پیک پاڑا دا جی سی سی پنم کی دن کی یو ونڈ ہم زنڈول شویدا. خود داخلہ چارو وزیر شیخ رشید احمد پا خبری کانفرنس کی اوویل چې د بره کوهستان دا واقعه هم د دغه غونډې د زنډولو یو منظم سازش وو او چین او پاکستان به په شریکه د دغه ډول سازشونو مقابله کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
اردونکو مشال رډیو دا په د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو په پیښور کې هم په ورجنو کسانو کې د کورونا وایرس ډلټا او الفا بڼې دی وایي چې دا موندل شوی دی. د ډلټا بڼه په هند او الفا هغه په برتانیا کې موندل شوې وه. چارواکي وایي هندۍ بڼه د نورو د کورونا وایرس د نورو قسمونو پرتله زیاته خپریږي. چارواکو زیاته کړې د خلکو د نه احتیاط له وجې په صوبه کې یو وار بیا د کورونا ناروغانو په شمیر کې اضافه لیدل شوې ده. نورحال شبیر احمد جان په دې رپورټ کې راکوي.
خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې د کورونا وبا لپاره ټاکلې شوې چارواکي ډاکټر اکرام الله خان وایي چې د شپاړسو نه سیوا کسانو کې د هند او د انګلستان د نوې ډول وایرس پخلې شوې دی.
انډین ویریئنټ یا ډیلټا ویریئنټ چې موږ ته وایو نو هغه پاکستان کې او بل عموم او بل خصوص خیبر پختونخوا کې هم راغلی دی. یو ځل پکې دوه انډین ډیلټا ویریئنټ راغل، بیا په بل ځل درې راغل. اوس چې دی دا بل اوس چې کوم سیمپل تلنه کې چې سیمپل الیجیبل نه کې سول سعودی عرب نا او دا گلف نا دا یو اے ای ابوظہبی ابوظہبی شارجہ او دا افغانستان نا دا کابل نا چکم فلائٹ اسلام آباد تراغلی نو پدی لارو دا راغلی دی.
ڈاکٹران وائی چی دا کرونا وائرس ہندی ڈول دا نور پا نسبت پا تیزے خوری گی دی. وائی باید عام ملس پا احتیاطی لرخونو عمل درآمد باورکڑی او ویکسین ہم ولگوی. پیخور کے دزوانانو ڈاکٹرانو دا اتحادی غلے ڈاکٹر سید عزیز مشال لیڈو تا دا دینوی ڈول پا حق لباندے وائی
دا انڈین ویرینٹ چکم دے کے دو خدا چی مطلب لگا دا فاس سپریڈ کی گی بل دوم دا یو کے ویرینٹ نچ دے دیر خلق تے خرابی گی او چونکہ دا ایشین ویرینٹ تا نو دے انوائرمنٹ چکم پاکستان والے ماحول دا چمنگوال نو دے سر دا لکا جوڑ دے دا لکا سروائف کولی شی.
دا صحت محکمہ چرواکی ڈاکٹر اکرام اللہ خان وائی چی دا اولیس لخوا احتیاط نہ کول پا وجہ دا کرونا مثبت کیسوں شرح بیا پا برخط لدا او دی مرکزی حکومت تا دا ٹول بند واپس لگولو وړاندیز هم کړی دی.
د دغه بې احتیاطو د وجې زمونږ کیسز تھرو آؤٹ دی کنٹری پاکستان کې بیا بل اسپیشلی په سندھ کې ډېر زیات خطر ریټ، پنجاب کې، اسلام آباد کې، لکه ټول ځینې کې ایون بلوچستان کې ډېر خطر، کم کم ډسټرکو کې زمونږ په یو خاص علاقہ کې پوزېټیویټی زیاتېږي. موږ هغه علاقہ بندول کړی وندي او کوو ان شاء الله. او زمونږ اوس هم دا ریکوست دی او زمونږ دا تجهیز ورکړي چې د اختر دی چټیانو کې خامخا لاک ډاون په کار دی. دا شی بل ټکنالوژي
دا سرکاري شمیرو تر مخه د جولای 13 منټې پورې ټول پاکستان کې د کرونا وایرس اغیزمنو شمیر خوښه لزر کم لسو لکو ته رسیدلې ری. د مړو شمیر 2.5 نوړېدلې دي او نه هلکو نه سیوا کسان واپس روغ شوي هم دي. سرکاري شمیرې دا هم ښایي چې تیر دوه هفتو کې دا کرونا مثبت کیسونو شرحه چې زیاتره سیمو کې 3% راکوزه شوې وه اوس بیا په برخه تللې ده او یوازې سرخار اسلام آباد کې د 1% نه تر 8% رسیدلې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سر پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پا دوو، دا شورو پورس پا یوانیما او دا خالی پورس پا سلو رو بجو آوری دا اشے.
په جنوبی وزیرستان کې په درو جلا جلا امنیتی پیښو کې یو سرتیری وژل شوی او نه ژوبل دي. د ضلع د پولیسو مشر شوکت علي مشال اډو ته ویلي چې نن سهار د لداخ بورکې سیمې په نښته کې یو سرتیری ووژل او څلور ژوبل شول. د ده په خبره په برون کې د سړک غاړې بم چاودنې دوه سرتیري ژوبل کړي او بیګا په شوال کې د امنیتي سرتیرو د چاپې پر وخت په نښته کې درې پوځیان ژوبل شول. تحریک طالبان پاکستان د حملو ذمواري منلې. اشتیاق مسید رپورٹ راکوی.
دیدگی بریدونو پا براکشی دی سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی مشال ریڈیو تا وویل
دا براکی والا چی دا پینزه چی دی لگی دلی دی یو شهید دی او سلور کسان پا که زخمیان دی. دا غیر برون دا دو زخمیان دی یو سیریس دی. شوال کم پرون واکیشو یا دی پی ادای ریڈ کرده یا پی اغیی واپسی فایرین کرده یا دی که کسان دی ادری زخمیان شوی دی خو معمولی زخمیان دی.
دی پولیس پخلی پا مطابق وجل شوائی دی سپایی جونید گجر پا نوم پی جاندل شوائی دی او پر هر جلیس پوهون دے حوالدار راج محمد سواتی، حوالدار نیاز علی، لانس نائک رحیم اللہ، سپاہی فیاض یوسف زئی، سپاہی عبدالغفور، سپاہی فرحات کیانی، سپاہی افتخار، لانس نائک عبداللہ او سپاہی عمیر پا نمونہ پی جاندل شوی دی. پسویلی وزرستان شاول براکی او بارون سیمکشی پا پاکستانی پوج دے دگی بریدون و زیمواری دے تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی ما نلیے دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تور تمنا
دنیا کو وجود کی راغل لگن نشو آغاز شوے دے بہت دور کی دخل
سوار نوالو لڑمانان پور نکلی دی چر سو اتیم سو یا پورر سو یا تن کا خبر لڑا
اول دا خون دا پارشی دا وربندی مختشی و بیدیر بد حالا دو سر مختشی
او تر طول و خطرناک چلی دا تیم دا ایس نشده ایس جسمانی طور سرائی نخرابی لیکن دماغی طور بلکل مفلوجه کی
کلی علاج دی دی علاج بعد با مجد دوی تا یو هنر ریز دکو دوی تا با مجد دا جوان یو سٹایل ریز دکو چه جوان پر دا طریقه کیجی او دا جوان دا هر مشکل سرد جنگ پر دا طریقه کیجی.
د مشال رادیو اونیزه خپرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا حکومت پرستو کې ویلي چې په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره تیاری بشپړې کړې دي. بلخوا د دې صوبې د انتخاباتو کمیشن له ولسه غوښتي چې په ټاکنو کې د برخې اخیستو لپاره د کمیشن په دفترونو کې راجستریشن وکړي. د دې ادارې په خبره د انتخاباتو لپاره د حلقه بندۍ او د عملي ټاکلو سرکاري حکمنامې هم جاري شوې دي. په عین وخت کې د بلدیاتو صوبایي محکمې ویلي چې الیکشن کمیشن سره تر سلا مشورې وروسته به د ټاکنو لپاره د نیټې اعلان کوي. خو په عین وخت کې بیا اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومت د بلدیاتي انتخاباتو په کولو کې جدي نه دی. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د زمشو ضلع ترڅنګ په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره یې ټولې تیارۍ مکملې کړي او د ټاکنو د نیټو اعلان به زر وشي. د جولای په 18مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د قانون صوبایي وزیر فضل شکور وویل چې د صوبایي کابینې په غونډه کې دا پریکړه شوې چې دا ټاکنې به روان کال کې کیږي. بلخوا د انتخاباتو صوبائی کمیشن وایي چې د بلدیاتی ټاکنو لپاره ټول قانوني اقدامات ترسره کړي دي او په ولس یې غږ کړی چې زر تر زره دي د ووټونو اندراج وکړي. د جولای په 18مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د صوبائی انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد وویل صوبائی حکومت سمودہ مخ کی وی لیول چې دوی غواړي بدلیاتی ټاکنی په مرحله وار توګه وکړي. خود قانون صوبائی وزیر فضل شکور وویل چې اوس کابینې په صوبہ کې بدلیاتی ټاکنی په یو ورځ د کولو پریکړه کړې ده. خو په صوبائی بدلیاتی محکمه کې د انتخاباتو د سانګې مشر ساجد ګل وایي چې په دې لړکی د انتخاباتي کمیشن او د دوی د محکمې د چارواکو ترمنځ د مشاورت نه پس به پریکړه کیږي.
حکومت کوم د الیکشن قانون دی الیکشن اکټ 2017 دا وی غندې هم د دې چې را شکل الیکشن شیټول کایم الیکشن کمیشن یې شو کوي نو صوبایي حکومت سره به مشوره کوي. دا شان د صوبایي حکومت کوم قانون دی هغه کې هم دا پروویژن شته دی چې دا کنسلټیشن وکړي چې کله الیکشن کمیشن دا شیټي شو دی. د دې لاندې چې کله دا الیکشن کیږي نو ضرورت دی چې ډېر داسې کارونه چې هغه وکړي لکه د الیکشن د خلکو ټریننګونه شو ورسره سکیورټي ارینجمنټ شو لاجستیک ارینجمنټ شو بجټ پیپر شو ډېر کارونه داسې دي الیکشن کا هغه کوآرډینیشن او داغې صحیح امپلیمنټیشن له پکار دی چې دا مشاورت وشي نو هغه قانون کې هله ډشته دی نو دا مشاورت به کېږي.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ادارو موده د 2019 کال په اګست میاشت کې پوره شوې وه او د بلدیاتي ادارو د قانون له مخه نوې ټاکنې په یو سل شلو ورځو کې کول لازمی وو. خو صوبائی حکومت د دې ځنډ سبب په انتخاباتي قوانینو کې بدلون بیان کړی وو. خو په صوبائی اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې حکومت د بلدیاتي ټاکنو په اړه مخلص نه دی. د جولای په 18مه له مشال لیډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل
ګورو چې حکومت څه کوي خو وجه هم دغه ده چې سپریم کورټ ډېر پرېشر راوستي. دغه پرېشر په وجه باندې دای داسې گړندی شو غنی حکومت پخپلا اراده نه لري بلدیاتی انتخابات تک. حکومت پخپلا اراده لرلې نو د دې نظام د ختمېدو خو غالبا دوه کاله وشو. دا دوه کاله ولې ضایع کړو؟
مخکې په صوبه کې د بلدیاتی حکومتونو جوړښت په ویلج کونسل، تحصیل کونسل او ضلعي کونسل مبني وو. خو د نوي قانوني بدلون لمخه د دې جوړښت نه اوس ضلعي کونسل لری کړل شوی دی او اوس به مقامی حکومتونه په تحصیل او ویلج کونسل مبني وي. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتی ټاکنو د 2019 کال د قانون لمخه د ویلج کونسل ټاکنې به په غیر جمعاتی او د تحصیل کونسل ټاکنې به په جمعاتی بنیادونو ترسره کیږي.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پایونی ما بجا
قانونی لاري
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
پپاو کم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی چې پولیسو د افغان سفیر په وینا د هغه د لور د تختونیو پر هغې د تشدد په اړه مقدمه دایر کړې. نوموړي د جولای پر 13 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې افغان سفارت ورته د شپې شاوخوا 2 بجې لیکلی بیان ورکړ. شیخ رشید وویل د سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علي خیل د جولای پر 16 له کوره ووته او د سارګرو کیمرو ویډیوګانې ښایي چې په 3 ټکسیګانو کې له اسلام آباد تر راولپنډی او اسلام آباد ته سفر وکړ. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید وایي د برکو جنوبی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې دواړو خواوو د پرمختګ هیله څرګنده کړې او د خبرو اترو له لارې د مسلو د تمرکز ویلي دي. د جولای پر 18 په دې خبرو کې د افغان حکومت د پلاوي مشر د افغانستان د روغ جوړې د ملي شورا مشر عبدالله او د طالبانو د ډلې مشر مولا عبدالغني ترهدر کوله. چارواکي وایي چې د غربي یورپ په برخو کې د تعداد سیلابونو له امله تر وجل شوو کسانو شمېره 3 اتیاو ته رسېدلې او لسګونه نور لا درک دي. د جرمني پولیسو لخوا په یو بیان کې ویلي چې په سیلابونو کې د نورو مړینو بیاره ده. پولیس په بیان کې زیاتوي چې یوازې په راینلند کلینتنیت ایالت سیمه کې 670 کسان ژوبل شوي. همدې د سیلابونو تر ټولو زیات جرمني، بلجیم، هالینډ او لکسمبورګ سخت ځپلي دي.
د مشال رادیو لن خبرونه مو اوریدل لسه یو بل موضوع چې موږ د پاروپا کې دراوتلو وسلاونه ده. په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د وسلاونو تر ټولو زیات توان په جرمني کې اړول دي. د ژغورنې ادارې د بیړۍ او هلیکاپټر په وسیله اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو په هڅه کې دي. وسلاونو په بلجیم کې هم خلکو ته ځاني توانونه اړولي دي. د هیواد حکومت اعلان کړی چې د نهې ورځ به په سیلاونو کې د قرباني شو د ویر د ورځې په توګه رسمن ولمانځي. ملاله بشیر معلومات راکوي.
په اروپا کې د ورستوي سیلونو د قربانیانو شمیر 103 اتیا ته رسېدلی. چارواکي وایي چې لا هم په لسګونو کسان ورک دي. د هغو څلورو هیوادونو په ډله کې چې له تېرې اونۍ راهیسې سیلونه پکښې بهېدلي دي، تر ټولو په جرمني کې ډېر کسان وژل شوي. دې سیلونو لارې خرابې کړې، انټرنیټ او تلیفون یې قطع کړی چې له دې امله د ورکو شویو کسانو د موندلو هڅې ګرانې شوي دي. د ژغورنې عمله هڅې کوي چې د بیړیو او هلیکوپټرو له لارې ځپل شوي سیمو ته ورسیږي او د مخابرو له لارې اړیکې ټینګې کړي. د جرمني د راینلاین پلاتنت د سیمې د پولیسو په بیان کې راغلي دي چې دا بې رسته چې د قربانیانو شمیر به زیات سي، ځکه چې یوازې د دوی په سیمه کې د دې سیلونو له امله 670 تنه ټپیان شوي دي. د جرمني سربیره سیلونو درې نور اروپایي هیوادونه بلجیم، هالینډ او لوکزامبورګ ډېر اغیزمن کړي دي او اوس دا سیلونه د سویس، آسترا او چک جمهوریت لور ته بهېدلي دي. یوازې په جرمني کې د دې سیلونو له امله 165 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. دا د جرمني په تاریخ کې تر ټولو سخت سیلونه بلل شوي دي. په بلجیم کې د دې سیلونو د قربانیانو شمیر 28 ته رسېدلی دی. د آسترا پولې ته نږدې تېره شپه د سختو ورښتونو له امله لږ تر لږه یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړ. د آسترا صدر اعظم سباستین کورز په ټویټر کې لیکلي دي چې درنو بارانونو او توپانونو له بده مرغه د آسترا په څو سیمو کې سخت زیانونه اړولي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بیا غواړي چې نن د شولټ سیمې ته ورسي، هلته لږ غورل سوي سره وګوري او سروې وکړي چې څومره زیان اوښتې دي. همدې سیمې ته چې سیلونه ځپلې ده، پرون د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر ورغلی و. د جرمني او چک جمهوریت ترمنځ د اورګاډي سفرونه د تخنیکي ستونزو له امله ځنډېدلې دي. چارواکو ویلي دي چې علت یې هوا ده او د نن ورځې په وروستیو کې به دا ستونزه هواره سي. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا واندرلین پرون په بلجیم کې سیل ځپلو سیمو ته ورغله او بیا یې پر ټویټر ولیکل چې له اروپا سره خپله خواخوږي ښیي. بلجیم اعلان کړی دی چې د سې شنبې په ورځ به په رسمي ډول د سیل د قربانیانو د ویر ورځ ولمانځي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو ته کو سلفی و سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای MSHALRADIO مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې د پاکستان د کورونا چارو وزارت د یو کمیټه نه قانون غزول شو تنظیمونو ترڅنګ پر هغه شپږو ډلو چې د وزارت لخوا یې څارنه کیږي د قربانۍ څارویو د سرمنو په غونډولو بندیز لګولې ده. له دې ډلو مهم هغه القاعده، جیش محمد، تحریک لبیک پاکستان او تحریک طالبان پاکستان دي. د سرمنو کاروباریان وایي له تیرو درو کلونو راهیسې د قربانۍ څارویو د سرمنو په بیو کې د پام وړ کمی راغلی دی. د چارو ځینې شنونکي بیا وایي حکومتي بندیز به پر ناقانونه ډلو خاطرخوا اثر ځکه ونه کړي چې هغوی کولی شي په بدلو نومونو له خلکو چندې ټولې کړي. پر دې موضوع د شانواز ترکزی رپورټ.
د پاکستان حکومت هغه تنظیمونه له چې د داخله چارو وزارت کلدم ګرځولي د غټ اختر د قربانی شوی څارو ترمن ور کول باندې بندیز لګولې. د داخله چارو وزارت لخوا یو کم اتیا تنظیمونه کلدم دي. څلور تنظیمونه د څار پولیس کې شامل دي او دوه تنظیمونه د ملګری ملتونو د سکیورټی کونسل په قرارداد د څار پولیس کې اچولي. د دغه تنظیمونو اخیری لیست د روان کال د اپریل په 15مه جاری شوی چې مجموعي شمیر 15 اتیا دی. کلدم تنظیمونو کې القاعده، تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوی، لشکر طیبه، سپاه صحابه پاکستان، تحریک نفاذ شریعت محمدی، جماعت الدعوه، بلوچستان لیبریشن آرمی، شیعه طلباء اکشن کمیټی، جماعت الاحرار، جیسن قامی محاس، اریسر گروپ او د تحریک لبیک پاکستان علاوه نور یو شمیر تنظیمونه شامل دي. د داخله چارو د پنجاب وزارت هم د جولای په 14 اعلان کړو چې هر تنظیم چې په کار کولو کې آزاد وي ورته د ضلع انتظامیونو ته اجازت اخستل لپاره د جولای 10 نیټه مقرره وه چې تر دغه نیټه وروسته یو تنظیم هم د قربانی شوي څارو سرمنې نشي راغونډولې. دوه کال وشو چې په پاکستان کې سرمنو باید ډېرې کمې شوي او لکه د پخوا په شان نن وختونه هر رقم تنظیمونه د قربانی ځایونو ته ورځي هم نه چې ګینې سرمنې راغونډي کې او خلک وایي دوی چې قربانی وکړي نو سرمنې بیا کومې ساراته یوسي او زیات خلک په خاورو ډوبی کړي ځکه په ګټه ناراضي. په شوقدر کې د څارو د څرمنو کاروبار کوونکي زیورامان مشهد رډو ته وایي پخوا به دوی د شپږونه تر د لسو زورو پورې د غټ څاروي څرمن اخیسته، خو دا دریم کال دی چې بیه یې د نش برابر شوې ده.
څرمنې ډېرې زیاتې ارزانې، تقریبا 200 باندې، 150 باندې، نو چې ډېر مزدور هم راولي چې کم از کم چې سم نه پیو څرمنه باندې نیمه بوجه مالګه لګي نو هغه مالګه تقریبا 500 روپۍ بوجه قیمت دا غي لري، نو هیڅ سم نه پاتې کیږي په څرمنه کې.
د داخله چارو د وزارت لخوا چې کوم تنظیمونه کلدم ګرځېدلي هغه یوازې د مذهب په نوم تنظیمونه نه دي، بلکې ځینې داسې هم دي چې هغوی قانون د ازادۍ په نوم جوړ کړي چې په کې د بلوچستان او سند ازادۍ غوښتونکو د تنظیمونو نه علاوه تحریک ازادي جمع او کشمیر هم شامل دي. وفاقي حکومت نه یوازې د ترمنو بلکې د هر رقم خیرات او صدقې نه خلک منې کړي چې دغه تنظیمونو سره به مرستې نشي کولی. خو د پیښور خبریال او تجزیه کار غلام دستګیر بیا وایي په حکومتي اعلانونو او یا حکمونو عملداري په صحیح ډول نه کیږي.
حکم موږ دا وایو چې دا غي کار به په دې باندې ودرېږي چې هغه ته دا سرمنې ملو نشي، نو داسې هیڅ خبره نشته. د بهر نه ولا خلک پیسې را لګي لګیا دي، هغه په قانوني طریقې هم ورته را لګي او د هونډې په ذریعه هم ورته لګلې کیږي لګیا دي. د کشان ته موږ پاکستان کې چې وګورو مقامي خلک چې دي هغه هم ورته پیسې ورکوي، چندې ورته ورکوي. نو زما نه دی خیال چې داغي په کارونو باندې به د دې د وجه نه ډیر فرق به په بالکل وی، خو دومره لوی فرق به نه وی چې هغه ټول دا کارونه چې دي هغه به ودرېږي.
دا څارو د کاروباریانو په وینا چې تیر کلونه به هغه سروې چې به پیدا وو تنن قرباني کېدله باید د 1 لک روپو پورې ولې سکل دی 1.5 لک نه تر 1 لک 80 روپو پورې ملاويږي او د څرمنو بیا د تیرو کلونو په نسبت د نوینه تر د 99 پورې راټیټه شوې ده. شانواز ترکزه، ماشال ریډیو، پیښور.
سندر خو جن دے او جن سندر دا،
خو اس نڈول شتا نا اتن شتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں.
د موسیقۍ استادان په سهار دي
واډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری گړی هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
امریکا او نړیوالو له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستلو لړۍ پیل کړې ده. امریکا ویلي د راتلونکي اگست میاشتې تر وروستۍ نیټې به یې د ځواکونو ایستل پای ته ورسېده. په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تشدد لړۍ هم زیاته شوې ده. په افغانستان کې د تشدد له زیاتېدو سره د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ د نیوکو لړۍ هم تنده شوې ده. افغان چارواکي په هیواد کې د طالبانو د زیات شوي تشدد تر شا پاکستان د پاکستان لاس ګڼي، خو پاکستان د تل په څېر دا تورونه ردوي او دا د افغانستان خپله کورنۍ مسله ګڼي. په افغانستان کې د جګړې له کبله د پولې دواړو غاړو ته د پرتو ولسونو ژوند له هر پلوه اغېزمن پاتې شوی دی. اوس پوښتنه دا ده چې په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا او بلوچستان پښتانه تجاران په افغانستان کې زیات شوي تشدد ته څنګه ګوري، آیا دوی له دې کبله خپل تجارت ته اندېښمن دي او که څنګه؟ دا به د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې واورو.
د امریکای او نړیوالو ځواکونو د وټلو لپایل سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نشټو کې زیاتوالی راغلی دی. وسلوالو په یو شمیر سیمو کې د پرمختګ ادعا وکړي دي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې په سلګونه وسلوالي وشلې دي. په افغانستان کې ذاتي سویو جګړو نه یوازې د پولي بلی غاړې ته په پاکستان کې میشت پښتانه اندېښمن کړي دي، بلکې د دې سیمو تجاران هم د حالت ته پریشان دي. دوی وایي له افغانستان سره د پاکستان تجارت وار له مخه را لویدلی وو، خو که اوسنی حالات دوام وکړي نو ډیر تاوان به ورسوي. د خیبر پښتونخوا د چمبر اف کامرس مشر مقصود انور مشال رډی ته وویل چې د افغانستان حالات د خیبر پښتونخوا د تجارت لپاره د مرګ او ژوند حیثیت لري.
کله پورې چې افغانستان کې امن نه وي نو موږ صبح چې دی کنه غرق دی، غرق پدې دی چې موږ سره نور چې مارکیټ نشتا. افغانستان یو واحد مارکیټ دی چې هغه موږ سره چې دی کنه سوشل اور اکنامیک او هر طرح چې دی کنه روابط دي. هغه خلک موږ خوراک باندې مختدي او موږ خلک هغه خوراک باندې مختدي یو شانتي.
مقصود انور وویل چې یو وخت یوازې له خیبر پښتونخوا څخه افغانستان ته کلنی درآمدات 2.5 ارب ډالر وو، خو اوس د په وینا یوازې 4.25 میلیونه ته راټیټ شوی دی. د چمن د تجارانو پخوانی مشر انجینیر داروخان اڅکزی وای د افغانستان په جګړه کې تر وجل کې دونکو وروسته تر ټولو لوی تاوان تجارانو ته رسیږي. نموړي مشال رډي ته ویل چې یو پلو د افغانستان حالات تجارت متاثر کوي او بل پلو چې د پاکستان او افغانستان اړیکې خراب شي نو تجارت بالکل په ټپه ودرېږي.
لکه د مثال په توګه چې کله د پاکستان او د افغانستان تعلقات خراب شي نو بارډران وتړل شي او هغه تړونو په وجه باندې مالونه په دواړو ځایو باندې ایثار شي، او خاص کر چې کوم د افغانستان ترانزیت دی هغه ته ډیر زیات زیان ورسیږي. هغه مالونه چې په کوم کنټینرانو کې راځي هغه د نورو ځایو یا هغه په ډیر غټ ډیټنشن باندې وي، د دې په وجه باندې چې دي د دواړو چې دي کچیر تاو تریخوالی وی او د پاکستان او د افغانستان خراب اړیکی وی زیان دواړه رسی، خو د ټولو نه زیات زیان چې دی هغه اوسم د پاکستان او د افغانستان چې کوم اړیکی کله خرابی دا هغه ډیر زیات زیان رسیږي.
انجینیر داروخان اڅکزی وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت په ځانګړي توګه ل 2015 کال راهیسې کال پر کال د کمی پر لور روان دی. د افغانستان او پاکستان پر پوله د پاسپورت او ویزو شرط نه یوازې د عام ولس تګ راتګ د پخوا پرتله کم کړی دی، بلکې د تجارت په وینا دا ګام پر تجارت هم په بیساری توګه اغیز کړی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تجارت نظر لرونکي زاهد شینواری وای د پاکستان او افغانستان خپلمنځي کلنۍ تجارت هسي هم له نږدې 3 ارب ډالر څخه تر 1 ارب ډالر هم کم شوی دی، او د په وینا شاید د اوسنیو حالاتو له کبله نور هم کم شي.
اوس چې کوم د حالات را روان دي دغه زدا غړم چې دا ډیر زیات کم شي 50% به دا نور کم شي، دا به 300 میلیون ډالر ته ورزيږي، او دا زمونږ د خلکو لپاره ډیره د فکر او د تشویش خبره ده که زمونږ سنتونه دي، که زمونږ دلته سکولونه دي، هسپتالونه دي، یا زمونږ مزدوران دي، یا زمونږ چې څومره کاروبارونه دي، هوټلې دي، د دې ټول انحصار چې دی د دې ټول ډیپینډ چې دی د افغانستان سره په تجارت باندې دی، او دغه یو واحد موږ سره کار په لاس کې دی، دې نه علاوه زموږ خلکو په لاس کې هیڅ کار نشته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو شمیر تجارتي لارې دي، خو تورخم او چمن پولې پکې تر ټولو لوی او فعال دي، خو په دې وروستیو کې پر دې بندرونو هم په ځانګړې توګه د پاکستان لخوا محدودیتونه ډیر زیات شوي دي.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
دا هر څه د مشال رادیو په اونیز خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې، او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.
د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع د پرایمری سکولونو خزینه استادان وایي له تیر اپریل میاشت راهیسې تنخواګانې بندې دي. دوی زیاتوی د نوکرۍ درې کاله د نوکرۍ درې کاله پوره شوې دي، خو لا هم حکومت ورته پخې کړې نه دي. دوی په خبره صوبایي حکومت د لوی اختر په مناسبت سرکاري ملازمینو ته تنخواګانې ورکړي، خو دوی یې له پامه غورځولې دي. بلخوا صوبایي حکومت وایي په دې اړه معلومات کوي او هڅه به وکړي چې د دې خزینه استادانو دا مسله چې تنخواګانې بیا نه دي ترلاسه کړي دا زر تر زره حل کړي. تفصیل له فرخندې اسد اورو.
د مردان ضلع د پرایمری سکولونو هغه استادان چې په 2019 کال کې د ان ټی ایس ټیسټ له لارې برتي کړل شوي وي، وایي چې د تیر اپریل میاشتې راهیسې تنخواګانې بندې دي. دوی وایي په سکولونو کې حاضري کوي او د سکول کار یې د پخوا غوندې روان دي، خو تنخوا ورته نه ورکول کیږي. په دغو کې یو د مردان شایسته افضل هم ده. شایسته افضل د جولای پر 18 مشال ریډیو ته وویل وی سو واري د مردان د تعلیم د ضلع افسر دفتر ته تللی دي او په روانه میاشت کې دغلته خپل احتجاج هم کاټ کړي، خو د تنخواګانو د بندېدلو مسلې نه دا هوار شوي. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی و چې د لوی اختر په مناسبت په د جولای پر 15 د سرکاري سکولونو په شمول د صوبې ټولو سرکاري ملازمینو ته تنخواګانې ورکوي. د مردان ضلع د پرایمری سکول یو بل استاذه آسیا نور مشال ریډیو ته وایي د نورو ټولو سرکاري ملازمینو تنخواګانې راغلي، خو د دوی هغه لا هم بندې دي. آسیانور دا هم وای په مردان ضلع کې د ښځو استادانو لپاره د ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر چوکۍ له ډېرې مودې نه خالی ده، نو ځکه هم د دوی د تنخواګانو د تبادلو او د ښځو استادانو ځینې نورې مسلې سر نه هواري کی. د مردان د پرایمری سکولونو استادانې دا ګیله هم کوي چې د سړو استادانو د تنخواګانو د بندېدو مسله نشته او دا یوازې د ښځو استادانو ده. په دې اړه موږ د جولای پر 18 د مردان د ډیسټریکټ ایجوکیشن د ښځو د دفتر یو چارواکي راج محمد سره خبرې وکړې. نوموړي وویل په دې اړه کار روان دی، خو وخت په اخلي. موږ په دې اړه په نوخار او مومن ضلع کې هم د تعلیم محکمې له چارواکو سره خبرې وکړې. هغوی راته وویل چې دلته د استادانو د تنخواګانو د بندېدو څه مسله نشته. د مردان د پرایمری سکولونو ښځو استادانې وایي د ښځو استادانو سره دا مسله یوازې په مردان ضلع کې ده. او زیاتوي د تعلیم ضلع چارواکو ورته لومړی ویلي وو چې دوی ته به په جون میاشت کې تنخواګانې ورکړل شي، خو اوس یې ورته د سپتمبر میاشت ښودلې ده. موږ په دې اړه د جولای پر 18 د صوبایي اسمبلۍ د الیمنټري او سیکنډري تعلیم د سټینډینګ کمیټې له مشر او د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ قبیلې غړي پښتونیار خان نه وپوښتل چې ولې دغه مسله تر اوسه پورې نه ده هواره شوې. نوموړي وویل بلخوا د مردان د پرائمری سکولونو خزی استادان وای که د تنخواګانو او مستقل کېدو مسلې هوارا نکړل شو نو پر روانه میاشت کې بعد اسمبلی مخې ته احتجاج پیلوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2013 15315 او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
په پاکستان کې د تعلیم د ود لپاره کارکونکو یو غیر حکومتي اداره چې الائنس فار پاکستان، الائنس فار میتھس اینڈ ساينس نومیږي، وایي چې اوس مهال د قبایلي ضلعو 8 لک ماشومان له سکولونو بهر دي. او هم د دې ادارې په خبره چې پروسته یو 2 کلونو کې د صوبایي حکومت په بودیجه کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره په بیلو شو پیسو هیڅ یو نوی سکول نه دی جوړ شوی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي د پاکستان پوز، د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره، چین او یو شمېر نورې مرستندوی ادارې په ګډه د قبایلي ضلعو د ړنګو سکولونو د بیا جوړولو کارونه کوي. د چارواکو په خبره په دې سکولونو کې د استادانو د کمښت ستونزې د حل په موخه هم دوی ګامونه پورته کړي دي. د موضوع تفصیل د اسرار العالم مومند په دې رپورټ کې.
د 2013 کال په 1 مئی د پاکستان پاین کې د 25 ترمیم په کولو سره قبایلي سیمې په رسمي توګه په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شوې. په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره د کارکوونکو غیر دولتي ادارې پیمز یا پاکستان الائنس فار میتھس اینڈ ساینس د پالیسیو مشر عمر ورغزی وایي چې د زم کېدو پر وخت له قبایلو سره د تعلیم په برخه کې شوې ژمنې 10% هم نه دي پوره کړل شوې. دوایی باید چې حکومت تر دې دمه قبایلي ضلعو ته د پرمختیایي کارونو لپاره 300 ارب روپۍ ورکړې وې، ځکه چې په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو پر وخت له قبایلو سره ژمنه شوې وه چې د پرمختیایي کارونو لپاره به ورته د کال پر سر 100 ارب روپۍ ورکړل کېږي، خو تر دې دمه ورته ټولې یوازې شاوخوا 65 ارب روپۍ ورکړل شوې دي. نوموړی وایي همدغه وجه ده قبایلي ضلع چې 45 لک آبادی لري دا وختي 8 لک ماشومان له سکولونو بهر دي چې 50% یې جینکۍ دي. نوموړی وایي چې کوم جینکۍ سکولونو ته ځي نو په هغو کې هم 3% یوازې تر 5 ټولګي پورې زده کړې کوي، ځکه چې بیا د پورته زده کړو لپاره میډل های او هایر سیکنډري سکولونه نه لري. د مئی په لومړۍ نیټه عمر ورغزی مشال ډو ته وویل چې د قبایلي ضلعو په سکولونو کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی.
83% ماشومان په فټه کې د سیدی د 5م کلاس چې هغه د 2م کلاس کتابونه ملټیپلیکیشن اډیشن ستوري ټیلینګ دا نشي کولای.
عمر وای په قبایلي سیمو کې د وسلبال لخوا په مکمله او جزوي توګه ړنګول شوو 3000 سکولونو کې به په مشکله شاوخوا 2000 رغول شوي وي. نوموړی وایي په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو پر وخت په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح 30% وه، خو اوس دغه نه ده معلومه، ځکه چې د تعلیمي هلو ځلو د 4 صوبایي حکومتي نظام قبایلي سیمو ته په عملي توګه نه دی غځول شوی. د مومند ضلع د خوازو سیمې اوسیدونکي تبصیر مومن هم وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا ورګډېدو ورته ډېره ګټه نه ده رسولې، خو دا ده چې اوس د خپلو تعلیمي او نورو حقونو لپاره مظاهرې کولی شي. نوموړی وایي د دوی په الکوکی نومي کلي کې په 2011 کال کې وسلوالو پرامري سکول لنګولې و، له هغه وروسته تر 8 کاله پورې دغه کلي ماشومان له ابتدایي تعلیمه بې برخې پاتې شول. نوموړي په 1 اپریل مشال ډو ته وویل چې د دوی د مظاهرو وروسته حکومت 6 کال 15 میاشتې مخکې یا سکول خلاص کړ، خو دا چې د سکول ودانۍ بیرته نه ده جوړه کړل شوې نو زده کوونکي یې په یو ټینټ یا خیمه کې زده کړې کوي.
باران چې شي یا طوفان یا نمرې یا دغه نو په هغه کښې دا ماشومان بس بیا نه شي راتللی، ځکه چې خیمه خو تاسو ته پته ده چې خیمه کښې خو دومره ماشومان چېرته راځي.
بلخو په خیبر پختونخوا کې د زم شوو قبایلي ضلعو د تعلیم د پرمختیا او منصوبه بندۍ مرستیال مشر نور علم خان وزیر له مشالو سره په خبرو کې د ځینو پوښتنو له ځوابولو ډډه وکړه، خو ویې ویل چې د پخوانۍ فاټا په خیبر پختونخوا تر ورګډولو وروسته یې تر دې دمه په قبایلي سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره شپږ ارب روپۍ جاري کړي دي. البته نوموړی وایي پر دې پیسو تر اوسه کوم نوی سکول نه دی جوړ کړل شوی، خو د نړیوالو ادارو په مالی مرسته یې د ډیرو نوو او ړنګو شوو سکولونو په جوړولو کار پیل کړی دی او یو شمېر به یې په دې کال کې سرته ورسیږي. نوموړي د مای په لومړۍ نیټه مشال ډیو ته وویل چې په تیرو دریو کلونو کې یې په زرګونو استادان هم اخیستي دي. نورالم خان وایي په خیبر پختونخوا کې د قبایلي ضلعو د ضم کېدو پر وخت وسلوال لخوا د ړنګول شوو تعلیمي ادارو شمېر زر پاتې وو او نور یې رغول شوي وي. د په خبره په پاتې دغه زرو کې په اووه سوه کار پیل شوی او په دې نورو به په روان کال او 2022 کال کې کار شروع شي. د غیر دولتي سازمان پیمز د پالیسیو مشر عمر اورنګزیب وایي د دوی د ادارې د یو راپور له مخې د قبایلي ضلعو د تعلیم شرح د خیبر پختونخوا له نورو برخو سره د یو شان کولو لپاره باید په یادو ضلعو کې نوی لږ تر لږه 5,500 سکولونه جوړ کړل شي او څه باندې 14,000 نوي استادان واخیستل شي. مشال ډو د یوې هفتې رئیس د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شرام ترکی او د یاد تعلیم د صوبایي کمیټې مشر پختونیار خان او نورو اړوند د صوبایي چارواکو ته په لسګونو وارې فون وکړ، خو هغو زموږ فون پورته نه کړ.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونې د پای شبی د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی چې پولیسو د افغان سفیر په وینا د هغه د لور د تختونی او پر هغې د تشدد په اړه مقدمه دایره کړې. نوموړي د جولای پر 13 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې افغان سفارت ورته د شپې شاوخوا 2 بجې لیکلی بیان ورکړ. شیخ رشید وویل د سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل د جولای پر 14 له کوره ووته او د سارګرو کیمرو ویډیوګانې ښایي چې په دریو ټکسیګانو کې له اسلام آباد تر راولپنډی او اسلام آباد ته سفر وکړ. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید وایي د بر کوهستان د داسو سیمې د برید د پلټنو لپاره یو 15 کسیزه چینایي ډله پاکستان ته په سفر ده. نوموړي پرون د جولای پر 18 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې وزیر اعظم د برید وروسته د راپورته شوو حالاتو په لړ کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ته د جولای پر 13 چین ته د سفر کولو هم ویلي. په جنوبي وزیرستان کې په دریو جلا جلا امنیتي پیښو کې یو سرتیری وژل شوی او 9 ژوبل دي. د سیمې د پولیسو مشر شوکت مشال لیډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د لده تحصیل په بورکی سیمه کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو سرتیری ووژل شو او 4 ژوبل شول. د دغو دریو واړو پیښو ذمواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی اغېستی. د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې دواړو خواوو د پرمختګ هیلې څرګندې کړې او د خبرو اترو له لارې د مسلو د هوارولو ویلې دي. د جولای پر 18 په دې خبرو کې د افغان حکومت د پلاوي مشري د افغانستان د روغې جوړې د ملي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو د ډلې مشر ملا عبدالغنی برادر کوله. چارواکي وایي چې د غربي یورپ په برخو کې د تازه سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو شمېره 130 ته رسېدلې او لسګونه نور لا درک دي. د جرمني پولیسو لخوا په یو بیان کې ویلي شوی چې په سیلابونو کې د نورو مړینو ویره ده. پولیس په بیان کې زیاتوي چې یوازې په راینلینډ اپلینتیت ایالت سیمه کې 670 کسان ژوبل شوي هم دي. د سیلابونو تر ټولو زیاته جرمني، بلجیم، هالینډ او لکزمبورګ سخت ځپلي دي. اوس د یورپ د نورو هیوادونو لکه سویټزرلینډ، آسټریا او چک جمهوریت ځینې برخې هم متاثر شوي دي.
د خبرونو له دلنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون باچا، مجید بابر او زمونږ تخنیکی ټیم اوس د مشال رادیو له سټوډیو اجازه درنه غواړو. د خدای پامان.